امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درانو اوریدونکو ستړي مشي ځان او شواش نه نن د یک شنبه ورځ د جدید میاشتې 15مه د دسمبر له 15مې سره برابر ده. امریکا غاښنا رادیو خپل ماخمنۍ خبرونه پیلې. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د دولت لس زر زیات وسلوال مخالفین وجلی دي. د کابل کندهار او کندهار هرات ولایتونو ترمنځ ترانسپورټي شرکتونو کاري اتصاب لا ادامه لري. او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د ملګرو ملتونو سره به هر ډول کومکونه بند کړي.
درنو اوریدونکو د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم درته خپرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په 2014 میلادي کال کې د افغان دولت لس زره وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د کابل کندهار او کندهار هرات ولایتونو ترمنځ د ترانسپورټي شرکتونو کاري اتصاب په زرګونو مسافر له ستونزو سره مخ کړي. او د اسرائیلو صدر اعظم د ملګرو ملتونو سره د هر ډول مالي کومکونو بندېدو غږ کړی. دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان دفاع وزارت ویان مرستیال جنرال محمد رادنش امریکا ژغته وویل په روان میلادي کال کې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفینو ته د سر درانه زیانونه اوښتي دي. جنرال رادمنش وویل چې په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د دولت لس زرو زیات وسلوال مخالفین وژلي او څه باندې 8000 نور ټبن کړي دي. د جنرال رادمنش په وینا په دې موده کې نږدې د دولت نږدې 900 وسلوال مخالفین ژوندي هم نیول شوي دي. هغه وویل
امسال چون دشمنای افغانستان تصمیم داشتند که 60
ولسوالی هغه سکال د افغانستان دښمنانو تصمیم درلود چې شپېته ولسوالۍ او اته ولایتونه تر خپل کنټرول لاندې راولي، خو په دې کې پاتې راغلل. دوی ډیرو سختو عملیاتو ته د بهرنیو ترورستانو په ملاتړ دوام ورکړ او د همدغه عملیاتو دوام د دې لامل شو چې په دواړو خواو کې د تلفاتو کچه لوړ شي.
که څه هم جنرال په روان میلادي کال کې د افغانستان د ملي اردو منصبینو ته د ویشتې مرګ ژوبلې کره شمېره څرګنده نه کړه، خو وویل چې د تیر کال په پرتله په روان کال کې د افغانستان دفاعي ځواکونو تلفاتو شمېره 10% زیاته شوې ده. د کابل کندهار او کندهار هرات ولایتونو ترمنځ د ترانسپورټي شرکتونو کاري اتصاب په زرګونو مسافر له ستونزو سره مخ کړي دي. له تیرو درو ورځو راهیسې د کابل کندهار او هرات ولایتونو ترمنځ تلونکو بسانو له دې کبله کاري اتصاب پیل کړی دی چې مرکزي حکومت یې غوښتنې نه دي عملي کړي او د ټرافیکي حادثاتو مسؤلیت دوی ته راجع کیږي. په دې اړه به تفصیلي رپورټ د خبرونو وروسته واورو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن یک شنبه په ورځ په خپل کابینت ته وویل چې د اسرائیلو حکومت او د امریکا د متدارات د لسیزو راسو په دې خبرې کانې سوي وو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غربي تړانګي او ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو لخوا د کورونو د جوړولو د مسلې د حل ځای نه دی. نتنیاهو د شنبه په ورځ وویل په متدارات کې زموږ ملګري چې ډیموکراټان او د جمهور غوښتونکي ګوند دواړه په دې کې شامل دي په دې پوهیږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې پریکړه لیک تصویبول څومره بې معنی او تباه کوونکی کار و. هغه وویل هغه دې ته سترګې په لار دی چې د هغه ملګرو سره به په نوي حکومت کې چې راتلونکي میاشت به خپل کار پیل وکړي خپل کار ته ادامه ورکړي. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جنوري په 16 نیټه په خپل کار پیل کوي. صدر اعظم نتنیاهو وویل چې هغه په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته وویل چې دوستان خپل ملګري د امنیت شورا ته نه بیایي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امنیت د شورا د پریکړې په ځواب کې ویلي دي چې دغه هیواد به د ملګرو ملتونو سره هر ډول مالي کومکونه بند کړي. په دې اړه به نور تفصیل په دې رپورټ کې واورو.
د امنیت د شورا د پریکړې په ځواب کې بنیامین نتنیاهو په یو تلویزیونی وینا کې وویل چې اسرائیل د ملګرو ملتونو سره 8 میلیونه ډالر مرسته نه کوي.
ما د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په یوه میاشت کې د ملګرو ملتونو سره زموږ د اړیکو بشپړ رپورټ ماته وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو سره زموږ د ټولو اړیکو راپور باید راکړي.
صدر اعظم نتنیاهو زیاته کړه چې اسرائیل د امنیت د شورا د پریکړو پروا نه کوي.
د اسرائیل خلکو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د امنیت په شورا کې شوې پریکړه ناقصه او شرمونکې ده، پر موږ تاثیر نه کوي.
نتنیاهو د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیل د ملاتړ کولو د ژمنې پر نه عملي کولو تورن کړ.
د روسیې دفاع وزارت وایي چې یو الوتکه چې 2 کسان پکې سپاره و نن یک شنبه په توره بیره کې رالویدلې ده. داسې ویل کېږي چې په الوتکه کې د سپاره کسانو نه یو هم ژوندی نه وي پاته. البتکه د سوچي د شار نه پرواز کړی او د پرواز نه یوازې 2 دقیقې وروسته ولوېده. په البتکه کې د روسیې د اردو د ارکستر مشهور غړي هم سپاره وو. البتکه د الکساندرو فونري د سوریه ته وړله. د غړلې د سوریه په ساحلي شهر لتاکیا کې د روسیې د حمایم پوځي اډه کې د نوي میلادي کار په مناسبت د کنسرت ورکولو پلان درلودو. د پیش په ځای کې د بیړنۍ عملی کارکوونکو تر اوسه ډیر مړي موندلې دي او کشتۍ ګانې هلیکاپټري او ډرون لا هم د نورو مړو پسې ګرځي. نن یک شنبه په هندي کشمیر کې وضعیت تر هغې وروسته عادي سو چې د بیلتون غوښتونکو مشرانو د کاربندیز اعتصاب د ورځو د راکمولو اعلان وکړ. د جمعې او شنبه ورځو کې بندیز وروسته خلک نن یک شنبه د کورونو راووتل چې د سرینګر په بازار کې د کورونو ضروري مواد واخلي. د هوریت کانفرنس په نوم د بیلتون غوښتونکو مشرانو د خلکو غوښتي چې یوازې د جمعې او شنبې په ورځو کې خپل اعتصاب ته دوام ورکړي. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې هغه خپله خیریه ټولنه منحل کوي چې د هغه په نامه کار کوي. ټرمپ دانه دي ویلي چې ډونالډ جی ټرمپ په نامه دغه خیریه ټولنه به څه وخت منحل کړي، خو د نیویارک لوی څارنوال همدا اوس د دې ټولنې د فعالیتونو په هکله تحقیقات کوي. په امریکا کې مطبوعات وایي چې د همدې خیریه ټولنې لخوا د ډونالډ ټرمپ د شخصي کاروبار په هکله د حقوقي دعوو لپاره پیسې ورکړل شوي دي. د دغو رپورټونو د خپرېدو نه وروسته د نیویارک څارنوال اریک شانډرمن امر وکړ چې دغه ټولنه نور د بسپنو یا چاندو د راټولولو حق نه لري او د تحقیقاتو امر یې وکړ. او نن په نړۍ کې ټول نړۍ کې عیسویان د کریسمس ورځ مانځي. دغه راز په عراق کې عیسویانو د موصل ښار ته نږدې د بالتا په ښارګوټي کې د کریسمس ورځ ولمانځله. دغه ښارګوټی په 2014 کال کې داعش نیولی و چې 6 کال عراقي قوا او د داعش نه بیرته ونیوي. په سلګونو عراقي عیسویانو چې اوس د عراق د کردستان په اربیل کې ژوند کوي په بسونو کې بارتیلا ښارګوټي ته د کرسمس ته لمانځلو لپاره ورغلل. په دغو مراسمو کې د امریکا ځینې پوځیانو هم برخه واخیسته. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غاک آشنا رادیو نه اوریدل. دا هم د روانې خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په 2014 میلادي کال کې د افغان دولت 10,000 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دفاع وزارت د مرستې الویان محمد راتمنش دغه راز وایي چې د تیر کال په پرتله په روان کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو شمیره هم 10% زیاته شوې ده. په موکړې په اړه یې له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیږلی رپورټ ته.
د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش امریکا غږ ته وویل په روان میلادي کال کې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفینو ته د سر درانه زیانونه اوښتي دي. جنرال رادمنش وویل په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د دولت له 10,000 څخه زیات وسلوال مخالفین وژل شوي او څه باندې 8,000 نور ټپیان شوي دي. د جنرال رادمنش پر وینا په دې موده کې د دولت نږدې 900 وسلوال مخالفین ژوندي نیول شوي دي.
امسال چون دشمنای افغانستان تصمیم داشتند کې
هغه ول سکال د افغانستان دښمنانو تصمیم درلود چې شپېته ولسوالۍ او اته ولایتونه تر خپل کنټرول لاندې راولي، خو په دې کې پاتې راغلل. دوی ډیرو سختو عملیاتو ته د بهرنیو ترورستانو په ملاتړ دوام ورکړ او د همدغه عملیاتو دوام د دې لامل شو چې په دواړو خواوو کې د تلفاتو کچل وړ شي.
در هر دو طرف زیاتر شوه.
کاسه هم جنرال محمد رادمنش په روان میلادي کال کې د افغانستان د ملي اردو منسوبینو ته د وخت مرګ جوبلې کرش میره سرګند نه کړه، خو ویل چې د تیر کال په پرتله په روان کال کې د افغان دفاعي ځواکونو د تلفاتو شمیره 10% زیاته شوې ده. لا بلې خوا د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت لا تر اوسه په 2014 میلادي کال کې د پولیسو د مرګ جوبلې د شمیرو په اړه سندي ویلي، خو د دغه وزارت مرستیال محمد حمید توهماسي تیرونی د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته وویل چې افغان پولیسو په تیرو 9 میاشتو کې 3814 خپلواکه او ګډ عملیات ترسره کړي دي، چې په نتیجه کې له 8500 څخه زیات وسلوال مخالفین وژل شوي او نږدې 4000 نور ټپیان شوي دي. کاغلی توهماسي زیاته کړه چې په دې موده کې 1380 میله سپکې او درنې وسلې او 1526 موټرې له دښمن څخه زموږ لاسته راغلي. 303 وسلوال مخالفین له 190 میله سپکو او درنو وسلو سره د سولې له پروسې سره یوځای شوي دي. لا تر اوسه وسلوالو طالبانو د افغان امنیتي چارواکو د دغو سرګندونو په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. د افغان حکومت د اټکل له مخې دا مهال په افغانستان کې له 15000 څخه زیات بهرني او کورني اورپکي د افغان دولت په خلاف جنګیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په روان میلادي کال کې اکثره وژل شوي وسلوال مخالفین بهرني اتباع دي. جنرال محمد رادمنش وویل بهرني جنګیالي هڅه کوي چې په افغانستان کې نیابتي جګړې ته لار هواره کړي، خو بلخوا د پوځي چارو کارپوهان بیا وایي چې د افغانستان په جګړه کې مخالف لوري ته د درنو تلفاتو اړول په دغه هیواد کې د امنیت له ټینګولو سره مرسته نشي کولی. پوځي کارپو امین الله حبیبي امریکا غږ ته وویل
کله سره وژل شوی دی که لږ زیات، دما په نظر شمیره هم دومره مهم نه دی، ځکه چې که طالبان لسره وژل شي بیا دومره کسان شته چې د دوی ځای ونیسي. که د افغانستان اصلي امنیتي ستراتیژي معلوم نه وي چې افغانستان وساتي او د افغانستان امنیتی وضعیت شکی، دما په نظر دا شمیره دومره تاثیر نه لري په ټولو امنیتی فضا کې.
ښاغلی حبیبي ټینګار وکړ تر هغې چې افغان ځواکونه واحد رهبری پیدا نه کړي او دغه راز د دولت په کچه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې قوي سیاسي اراده رامنځته نه شي، د وسلوالو مخالفینو وژل به په افغانستان کې د امنیت له ټینګولو سره مرسته ونه کړي. خو د افغانستان دفاع وزارت ډاډ څرګند کړی چې راتلونکی کال به د امنیت له پلوه د افغانانو لپاره یو ښه کال وي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د کابل کندهار او کندهار هرات ولایتونو ترمنځ د ترانسپورتي شرکتونو کاری اعتصاب په زرګونه مسافر له ستونزو سره مخ کړي دي. له تیرو درې ورځو راهیسې د کابل کندهار او هرات ولایتونو ترمنځ تلونکو بسونو له دې کبله کاری اعتصاب پیل کړی چې مرکزی حکومت یې غوښتنې نه دي عملي کړي او د ترافیکي حادثاتو مسؤلیت دوی ته راجع کیږي. په هکله د عزیز الله پوپل رپورټ اورو.
د کندهار د ځکنی ترانسپورت په دوو ترمینلونو کې تر زرو زیات مسافر کابل، هرات او نور ولایتو ته د تاک په تمه له تیرو درو ورځو راهیسې بند پاتې دي. مسافرین وایي چې د ترانسپورتي شرکتونو کاري اعتصاب لوی تاوان دوی ته اړولی. د باغ پل او د درایی د ځکنی ترانسپورت په ترمینلونو کې بند پاته مسافرینو له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې په هوټلونو کې د پاتې کېدو پیسې هم ورسره خلاصې شوي او ګڼې نورې ستونزې هم لري.
ایران را مرز کړم په دورځ مې کیس دلې په دغه اډک یم مټر باندې ټول خلک سلمو سره راړول دي سلسل په پجن کې لري دلته مصرفونه دي دلته دغه د ترانسپورت وال وای مټر نه پریدو یا د ترانسپورت وال مټر خلاص کې موږ د غشتنه د سمور ورو مسافر در په در راړول وی ور په یو ومنل
آی سره په پیسې دوستم ما پرم با کاپیسا با کابل امروز دغه 400 روپیه مونده دو روزه د یو تعالی 2.5 روپیه راوړل.
د کابل، کندهار او هرات د لوی لارې د ترانسپورتي شرکتونو خاوندان وایي چې له دوی څخه پر دې لوی لارې په غیر قانوني توګه پیسې اخیستل کیږي او د قانوني ادارو پر ځای د ځینو ولایتي ادارو د مداخلو سربیره یو لړ نورې ستونزې هم سه چې دوی د پنځشنبې له ورځې راهیسې کاري اعتصاب ته اړ کړي دي. د اعتصاب کوونکو ترانسپورتي شرکتونو ټول شمیر 4400 رسیدي چې د کابل، کندهار او هرات په ولایتونو کې د خپلو شرکتونو دروازې تړلې دي. دوی وایي تر هغو چې افغان حکومت ورته دا ستونزې هوارې نه کړي خپل کاري اعتصاب ته به دوام ورکړي. د اعتصاب کوونکو شرکتونو په استازیتوب عاجي سمیولا امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې وویل
لار کار شروع سی لار سڑک راته جوړ سی اول مر د پولیس سم مشکل لرو پر لارې باندې مر جوړان زیر اول کیږي به سیز نه اصل کیږي بل ترافیکی کنټرول پر لارې باندې نسته ترافیکی ادارا نسته نظم نسته مر دغه درې مشکلات لرو لازم مر مشکلات چې السی په عملی ډول چې کار شروع سی مر خپل حساب
د کندهار د ترانسپورت رئیس نجیب الله احمدی وایي چې د ترانسپورتي شرکتونو سونځه په کندهار پوري نه ده تړلې او دوی هیڅ سونځه ورسره نه لري. دوی وایي چې مرکزی حکومت په سونځه خبر دی او ممکن ژر له اعتصاب کوونکو شرکتونو سره یوې پریکړې ته ورسیږي.
زموږ موټر چې باید په پی سات باندې اویا کیلومتره باید لار طی کړي اوس یې تقریبا دېرش کیلومتره هم پی سات داسې ساحې شته چې نه شي طی کولی. دغه پخپله یوازې نه ده دي چې استهلاک د موټر ګرځي یا نور ګرځي یا ټکرون رامنځته کړي، بلکې هغه مسافرین چې تګ و راتګ کوي په دې کې زنانې شته، په دې کې خوږ زخمي او مریضان شته، خپل وخت باندې نه انتقالېږي. نو همدغه که چیرې سړک ورته جوړ سي او دې دغه مشروع غوښتنې ومنل سي، زما په اند باندې به دغه د یو دولتي مسؤول په صفت تر څنګ د یو شهروال په صفت به دا ډېره مثبته خبرې وي چې موږ نور دغسې ټکرو د دغسې ترافیکي پیښو څخه موږ خلاص.
د یو اټکل له مخې هر ورځ د کابل کندهار او کندهار هرات پر لویه لاره تر سلو پورې د مسافرینو بسونه تګ راتګ لري. د اتصاب کوونکو ترانسپورټي شرکتونو مسولین غوښتنه لري چې د یادې لوی لارې د بیا رغونې لپاره د عملی کار وسی او د غیر قانوني پیسو اخیستلو مخه دی ونیول سي. تیر اونۍ د هرات، کندهار او د تخار بدخشان پر لوی لاره په دوه جلا ترافیکي پیښو کې دوه وشتنه مسافرین ووژل سو او څلور پنځوسنه نور ټپیان سول. دغه راز پر مسافروړونکو شرکتونو هم نیواکه کیږي چې ترافیکي قوانین په پام کې نه نیسي او ځینې موټر چلوونکي په نشه اخته دي چې د ترافیکي حادثاتو د رامنځته کېدو سبب ګرځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امنیت شورا د یوې پریکړې په ځواب کې ویلي دي چې دغه هیواد به د ملګرو ملتونو سره هر ډول مالی کومکونه بند کړي. صدر اعظم نتنیاهو خپلو خلکو ته دا ډاډ هم ورکړ چې د امنیت شورا پریکړه به په لویدیځه څنډه کې د کورونو پر جوړولو هیڅ تاثیر ونه کړي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د امنیت د شورا د پریکړې په ځواب کې بنیامین نتنیاهو په یوه تلویزیونی وینا کې وویل چې اسرائیل د ملګرو ملتونو سره 8 میلیون ډالر مرسته نه کوي.
ما د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په یوه میاشت کې د ملګرو ملتونو سره زموږ د اړیکو بشپړ رپورټ ماته وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو سره زموږ د ټولو اړیکو راپور باید راکړي.
صدر اعظم نتنیاهو زیاته کړه چې اسرائیل د امنیت د شورا د پریکړو پروا نه کوي.
د اسرائیل خلکو، زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د امنیت په شورا کې شوې پریکړه ناقصه او شرمونکې ده، پر موږ تاثیر نه کوي.
نتنیاهو د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیل د ملاتړ کولو د ژمنې پر نه عملي کولو تورن کړ. د فلسطینیانو پخوانی مرکچي صاحب برکات ویلي دي چې د امنیت د شورا پریکړه ته د تصدیق کوي چې د نتنیاهو پالیسي په اسرائیل او منطقه کې سوله او ثبات نه رامنځته کوي. نتنیاهو ویلي دي چې هغوی به د دې پریکړې د منفي تاثیراتو د مخنیوي لپاره د امریکا له راتلونکي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ګډ کار وکړي. ټرمپ د جنوري په 6مه واک ته رسیږي، هغه د امنیت د شورا د پریکړې په اړه ټویټ کړی و چې کله هغه واک ته ورسیږي حالات به بدل سي. د امنیت په شورا کې د اسرائیلو لخوا په لویدیځه څنډه او نورو نیول سویو سیمو کې د یهودانو د آبادکاری پر ضد لایحه هغه وخت تصویب شوه چې امریکا یې د مخنیوي نه کولو پریکړه وکړه. پخوا به چې هر کله د شورا غړو د اسرائیل د غندلو لایحه وړاندې کړه، امریکا به ویټو کوله، خو دا ځل یې ممتنې یا سپین رایه وکاروله. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د بغلان د قندو فابریکې یو ځل بیا د خامو موادو په راغونډولو کار پیل کړ. دغه فابریکه د څو اونیو له پروسس وروسته بیا تر بل کال پورې په ټپه ولاړه. ګلرحیم نیازمانې په هکله رپورټ رالیږلی.
له تیرو دوه کالو را په دې خوا د بغلان د قندو فابریکا فعاله شوی، خو لا یې هم د خامو موادو د زیادښت لپاره هیڅ اقدام نه دی شوی. د بغلان د قندو فابریکا د دغه ولایت د بزګرانو په چغندرو تر څو اونۍ پورې آبادوي، او له هغې وروسته چې راټول شوي خام مواد پروسس شي فابریکا پرچاویږي. اوس مهال د بغلان د قندو فابریکې د مسؤلینو لخوا له بزګرانو څخه د چغندرو یا لبلبو د اخیستو کارونه پیل شوي دي. د مرکزی بغلان ولسوال گوهر خان بابړ وای چې د دغه فابریکې مسؤلین په دې خاطر چې بزګران زیات لبلبو وکړي، هغوی ته کیمیاوي سره او د چغندرو تخم وړیا ورکوي تر څو د فابریکې تولیدات زیات شي.
د قانون ته د لبلبو تخم کوټ راګان شکل ورکړي چې د قانون ته شخص د فابریکې د لبلبو د کرونو د پاره
سکل به دغه فابریکا 3600 ټنه چغندر پروسس کړي چې تقریبا 6500 بوجۍ بوره وتري تولید شي. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د بغلان د قندو فابریکې بوره د نورو هیوادونو د بورو په پرتله ښه بازار لري. دهقانان بیا وایي چې که د قندو فابریکې مسؤلین ورسره په زراعتي برخو کې مرستې وکړي، دوی به هم په خپلو ځمکو کې د لبلبو کښت زیات کړي او د دغه فابریکې د تولید په زیاتولو کې به برخه واخلي. د فابریکې مسؤول غلام سخي وایي چې په دغه فابریکه کې د سیمې یو زیات شمېر ځوانان په کار بوخت دي او له دې لارې د کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي. هغه زیاتوي چې که د دوی خام مواد زیات شي، کېدای شي د زیات شمېر ځوانانو لپاره د کار زمینه برابر شي.
24-300 نفر کار کوي
په څلورشتو ساعتونو کې په دې فابریکه کې 300 تنه کار کوي. له انقلابونو او جګړو د مخه هم د بغلان د قندو فابریکه کې په سلګونو تنو ځوانانو کار کاوه، او د دغه فابریکې تولیدات به د هیواد ټولو ولایتونو ته رسول کېدل. بغلان ته ځکه صنعتي ولایت ویل کېږي چې په دغه ولایت کې د قندو، سیمټو او رخت جوړولو فابریکې فعالې وي، خو اوس یې یوازې د سیمټو فابریکا کال 12 میاشتې فعاله وي. د مرکزی بغلان دهقانان هم وایي چې که دولت له دوی سره د زراعتي وسایلو او د ځمکې د سنبالولو د ماشینونو مرسته وکړي، دوی به هم په خپلو ځمکو کې د چغندرو کار ته زیاته ځمکه ځانګړې کړي. د سیمې یو تن بزګر توخه داسې وایي:
دهقان خودکفانیست
دهقانان پر ځان بسیا نه دي. د دهقانانو زور نه رسیږي چې ځمکه ښه جوړه کړي. که له دوی سره مرسته وشي، دوی به هم زیات لبلبو وکړي او د فابریکې د پروسس لپاره به خام مواد زیات شي. د قندوز یو تن اوسیدونکی د خپل هیواد د تولید په اړه بیا داسې نظر لري:
زه خصوصا خپله چې کله دکاندار ته ورځم، لومړی ته وطني تولید غواړم. که وطني تولید لري که 5 روپۍ ګران هم وي، زه هماغه اخلم، ځکه پایده یم زما ده او تاوان یم زما ده. زما د وطن افتخار دی. یو تجار په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي او یو تولیدات منځته راوړي، نو که هغه موږ وانخلو څوک یې واخلي؟ خارج ته خو نه ځي. نو باید موږ افغانان هماغه واخلو، ځکه هغه زموږ یو هویت ثابتوي. موږ پاکستاني بورې ته په تمه ناست یو، په ترخم نه به بوره راوړي او موږ به یې اخلو. نو که په بغلان کې جوړه شي، دا زموږ لپاره ویاړ دی، باید موږ یې واخلو. کیفیت یې هم ښه دی. مثلا د کوټ فابریکه د مزار شریف ښه کوټ ورکوي، ښه تولیدات یې دي. د پاکستان د پرونه 1.5% د هغې فیصدي هم ښه ده او کیفیت یې هم ښه دی. د قانون ته ډېر مؤثر دی. د بغلان فابریکه اول خپل وطنوالو ته څونه د کار زمینه برابروي. هغه ځوانان چې خارج ته روان دي، په همدغه فابریکه کې به کار باندې لګیا کېږي. تولیدات یې هم بیرته په همدې هیواد کې مصرفېږي. زموږ دپاره بهترین کار دی. باید هر تجار او هر دهقان همدغه هڅه وکړي چې خپل تولیدات او خپل وطن ته کار وکړي.
په قندوز کې یو زیات شمېر ځوانان اوس په دوکانونو کې لومړی د خپل هیواد د تولید غوښتنه کوي، چې د قندوز دوکاندارانو هم اوس د وطني تولیداتو پر لور پام راوښتی دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
جلال آباد ښار کې په اکثرو ریکشاو د پولیو یا ګزن د مخنیوي لپاره پیغامونه لیکل شوي دي. دلته په یو ریکشا لیکل شوي چې خپل د 5 کلنۍ نه ښکته ماشومان واکسین کړي، ځکه چې پولیو یو خطرناکه وژونکې او ناعلاجه ناروغي ده. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې اورو.
جلال آباد ښار کې په اکثر رکشو باندې د پولیو یا ګزن د مخنیوي لپاره پیغامونه لیکل شوي. دلته په یو رکشه باندې لیکل شوي چې خپل د 5 کلنۍ نه ښکته ماشومان واکسین کړي، ځکه چې پولیو یو خطرناکه وژونکې او ناعلاجه ناروغي ده. دا پیغامونه په ډیرو رکشو باندې په شا لیکل شوي. اکثره خلک یې لولي، ځکه په دې ښار کې د رکشو ډیرښت تاسې د هغوی له غږونو محسوسولی شئ. دا پیغامونه اکثره د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف پر رکشاو لګولي ځکه ډیر خلک پکې تګ راتک یا تاثیر کولی شي. رکشاوانان وایي خوشاله دي چې د دوی له لارې کورنیو ته د کوچنیانو د واکسین کولو پیغامونه رسیږي.
دغه د دې لپاره لیکلی چې دغه خلک د دې په فایده باندې پوه شي چې یاره واکسین د فلج او د ګزڼوالو د ناروغۍ مخنیوی وشي.
موږ ته سیاده مې داسې پوسټر نه دی را کړی چې وایي لګوي او موږ خپل اغستی دی لګولی هم دی چې د ننګرهار ماشومان د پولیو ګزڼ نه بچ شي. رکشا چلو په رکشا هم لګولی.
خو پریکشا او دغه ډول پیغامونه یوازې په جلال آباد ښار کې لیکل شوي. ښار ته راتلونکي خلک له دغو لیکلو ډیر څه اخیستلی شي. نواب د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې ژوند کوي. هغه وایي دا پیغامونه ډیر مؤثر ګڼل کېدلی شي.
ګورم دلته د ښار کې د بعضې رشکو باندې دا د پولیو د کمپین دا کوم لوحې لیکل شوی دا ډیر ښه کار دی او ټول خلک ګوري تینې عبرت اخلي چې بس خپل ماشومان ته واکسینو کې او دا رشکوانانو ډیر ښه کار کړی په شاته لیکلي په رشکو باندې او دا ډیر ښه کار دی.
خو د دغو پیغامونو لیکل یوازې د رکشاو په شاګانو نه خلاصه کیږي. د ننګرهار روغتیایي اداره وایي په نږدې ولسوالیو کې نامي ځایونو او ادارو کې دغه ډول پیغامونه هم لګولي دي. د ننګرهار په روغتیا ریاست کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر علي ګل امریکا غږ ته وویل
بنرونه دوکانونو باندې مشهورو ځایونو باندې مدم مکتبونو باندې یا کلینیکونو باندې دا شته دي ولسوالیو ټولو کې. دا او غیر د هغه نه په دې لویو سړکونو باندې هاي ویز باندې د هغه د په هغه د بل بلډونه هم شته دي مؤثر دي ځکه خلک دا لولي هغه باندې میسیجونه لیکل شوي دي چې پولیو ناروغي مثلا هغه نه لري علاج ناروغي دی یوازې واکسین کولی شي چې د ناروغي مخه ونیسي.
ټاکل شوی چې په ننګرهار کې د راتلونکي 2018 کال له پیله په ټولو ولسوالیو کې د واکسینو په اړه د لویو لوحو لیکل پیل شي او دا چاره کولی شي چې د خلکو ذهنونه روښانه کړي. اوسمهال په ننګرهار کې ډېری کورنۍ د واکسینو مخالفت کوي چې د اکثرو په باور اصلي لامل یې غلط پوهاوی ګڼل شوی. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د ګزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کموند ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د ختیځ زون د کالینو اتحادیې رئیس.
درنو ورځونکو د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد ردمنش امریکا ژغ ته وویل چې په روان میلادي کال کې د افغانستان د دولت مسلمانو مخالفینو ته د سر درانه زیانونه ویشتي دي. جنرال ردمنش وویل چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د دولت له 10,000 زیات وسلوالو مخالفین وژل شوي دي او 3,800 نور ټپیان شوي دي. د جنرال ردمنش په وینا په دې موده کې نږدې د دولت 900 وسلوالو مخالفین ژوندي هم نیول شوي دي. که څه هم جنرال محمد ردمنش په روان میلادي کال کې د افغانستان د ملي اردو منصوبینو ته د اوشتي مرګ ژوبلي کره شمېره څرګنده نه کړه، خو ویې ویل چې د تیر کال په پرتله په روان میلادي کال کې د افغان دفاعي ځواکونو د تلفاتو شمېره 10% زیاته شوې ده. د کابل، کندهار او کندهار هرات ولایتونو ترمنځ د ترانسپورټي شرکتونو کاري تصاب په زرګونو مسافر له ستونزو سره مخ کړي دي. له تیر درې ورځو راهیسې د کابل، کندهار او هرات ولایتونو ترمنځ تلونکو بسانو له دې کبله کاري تصاب پیل کړی دي چې مرکزي حکومت یې غوښتنې نه دي منلي او د ترافیکي حادثاتو مسؤلیت دوی ته راجه کړی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن یکشنبه په ورځ خپلې کابینې غونډې ته وویل چې د اسرائیل حکومت او د امریکا متحده ایالاتو د لسیزو راسي په دې خبرې کانیسي و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غربي تړنګي او ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیل لخوا د کورونو د جوړولو مسلې د حل ځای نه دی. نتنیاهو د شنبه پر ورځ ول په متحده ایالاتو کې زموږ ملګري چې ډیموکراټان او جمهوری غوښتونکي دواړه پکې شامل دي په دې پوهیږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې پریکړه لیک تصویبول څومره بې معنا او تباه کوونکی کار و. د روسیې دفاع وزارت وایي چې یو الوتکه چې 2 کسان پکې سپاره و نن یک شنبه په توره بیره کې رلویدلې ده. داسې ویل کېږي چې په الوتکې کې د سپارو کسانو نه یو هم ژوندی نه وي پاته. د پیش په ځای کې د نجات عملی تر اوسه ډیر مړي موندلي او کښتۍ ګاني، هلیکاپټري او ډرون لا هم د نورو مړو پسې ګرځي. نن یک شنبه په هندي کشمیر کې وضعیت تر هغې وروسته عادي سو چې د بلتون غوښتونکو مشرانو د کاربندیز یا اعتصاب د ورځو راکمولو اعلان وکړ. د جمعې او شنبه ورځو کې بندیز وروسته خلک نن یک شنبه د کورونو ته راوتل او د کورونو څخه راوتل او د سرنګر په بازار کې د کور ضروري مواد واخیستل. او د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونلډ ترامپ وایي چې هغه خیریه ټولنه منل کوي چې د هغه په نامه کار کوي. ترامپ دانه دی ویلي چې ډونلډ جی ترامپ په نامه د خیریه ټولنه به څه وخت منل کوي، خو د نیویارک لوی څارنوال همدا اوس د دې ټولنې د فعالیتونو په هکله تحقیقات کوي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری خپرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اورېدلې مه هېروئ، ورپسې به د خبرو اترو ګفتشنې خپرونه پیل شي. یو شمېر افغانان د افغانستان په ځینو ښارونو کې د جعلي افغانۍ کارولو اندېښمن کړي دي. تاسو نه هم پوښتنه شوې ده چې ستاسو په سیمه کې جعلي افغانۍ کارول کېږي؟ د جعلي بانکونو کارول د افغانیو ارزښت او خلکو ته څه تاوان رسوي؟ د خبر اترو گفتشنود د خبرونه د بحث موضوع هم ده. قدرمن اوریدونکو، تر بیا هم الله ماشه.